السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو دا یو ساعت پښتو خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم د دې خبرونې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا نن د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا پر طالبانو او د دولت پر نورو وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي د پوهنې وزارت په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې د ګډونوالو په توګه د زده کوونکو له استفادې اندېښنه څرګندوي او وایي چې دا د زده کوونکو د ژوند او د غراس له خطر زده کوونکي له خطر سره مخامخ کوي ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او لوی خارونو کې په صفار ډول اوریدل شي له هر څه مخکې له فرشتې جلال زید افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو
اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان او امریکا ولسمشران نن په متحدو ایالاتو کې سره ګوري د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د جګړې پر دواړو خواوو ژغ کړی چې له عزت سره سولې او تفاهم ته تیار سي او ترکیه، ایران او عراق د عراقي کردانو مشرانو ته خبرداري ورکړ چې له عراقه د کردستان د جلا کېدو په اړه ټول پوښتنې ته باید ځواب ورکړي پوره خبرونه نن به د افغانستان او امریکا ولسمشران سره وګورې سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشران محمد اشرف غنی او ډونالد ترامپ نن د کابل په وخت په 5:15 سره ګوري د دواړو د خبرو جزئیات نوي څرګند شوي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر پرون په نیویارک کې وویل چې افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ ستراتیژي به نتیجه ورکړي اشرف غنی په نیویارک کې د آسیا ټولنې یوې غونډې ته وویل چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما کړنداره په افغانستان کې ځکه ناکام وه چې په افغانستان کې شریک نه درلود د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هند بهرنی چارو وزیر سوشما سوراج پرون په نیویارک کې سره کتلې دي د ارګ خبر پاڼه وایي دواړه لوري د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د حکومت پر نوې ستراتیژي غږېدلې دي د امریکا جمهور رئیس د افغانستان لپاره د ستراتیژي د اعلان په وینا کې پر هند ژغ وکړ چې په امریکا کې پنګ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره پنګونه وکړي دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په اړه په شورا کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی په افغانستان کې د هند سیاسي او پوځي رول پیشبیني نسي کولای او نه یې شي منلای خو عباسی وویل اقتصادي کومک د هند خپل اختیار دی او ټول هیوادونه په خپلو کې د تجارت او پنګونې حق لري د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی وایي د افغانستان د جګړې دواړه خواوې باید له عزت سره سولې او تفاهم ته تیار شي خلیلی وویل جنگ د لانجې حل نه دی او د حکومت مخالفې ډلې باید په دې پوسې چې په جګړه کې برای نسی ګټلای
ما باید نه تسلیمی طرف را میخواهیم نه ذلت طرف را میخواهیم به دیدگاه طرف و دیدگاه‌های ملیشان احترام میگذاریم از این تفاهم
دی وایي موږ د طرف تسلیمي یا ذلت نه غواړو موږ د هغوی ملي نظر ته او غوښتنو ته درناوی لرو او د باعزته سولې ژغ کوو ملګري ملتونه هر کال د سپتمبر 28 نېټه د سولې د نړیوالې ورځې په نوم نمانځي د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دې ورځې په مناسبت په وینا کې پر ګاونډیو هیوادونو ژغ کړی چې په افغانستان کې جنگ ته د زمینې له برابرولو دي لاس واخلي ترکیه، ایران او عراق د عراقي کوردانو مشرانو ته خبرداري ورکړي چې له عراق د کوردستان د جلا کېدو په اړه ټول پوښتنې ته ځواب ورکړي خو د خپل متقابل اقدام په اړه یې څه نه دی ویلي او جزئیات نه دی ورکړي د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل او د عراق په کوردستان کې د روان ټول پوښتنې په اړه خبرې وکړي له عراق د کوردستان د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه د روانې دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر 15 ده پلان شوی ده ایران عراق او ترکیه د بارنوی چارو د وزیرانو په ګډه اعلامیه کې چې پرون خبره سو د عراق د خاوري پر بشپړتیا ټینګار شوی او له پلان شوی ټول پښتون سره غوڅ مخالفت څرګند شوی دی په اوکرين کې چارواکو نن وویل چې د يهودانو د نوي کال په مراسمو کې په 14 کینن دوه تنه زخمیان شوی دي د نړۍ د څوار لس يهودانو لشتلجه دیش زره حسیدي يهودان او د اوکرين په مرکزی ښار عمان کې راغون سوي او د يهودانو د نوي کال روششانه لمانځنه کوي. د اوکراین پولیسو نن وویل چې سهار وختي د روششانه د مراسمو ځای ته نږدې په یوه ګراج کې چاودنه وسوه. پولیسو پرون ویلي وو چې د یهودانو د نوي کال د لمانځنې د مراسمو د امنیت لپاره 1500 سیمه ییز پولیس او 10 اسرایلي پولیس په دندو ګمارل شوي دي. رپورټونه وایي چې د مسکو پولیسو زیات شمېر تاجک کارګران چې اعتراض یې کړی و نیولي دي. د کارګرانو یو وکیل ویلي چې هغوی د روسیې د امنیتي ځواکونو له لورې د یوه تاجک کارګر د وهل ټکول کېدو پر ضد اعتراض کړی و. په روسیه کې د مهاجرو د فدراسیون مشر کرامت شریپوف ویلي چې تر 250 زیات تاجک کارګر نیول سوي دي. د مسکو پولیسو نن وویل چې تر 90 زیات کسان د مسکو په یوه لوی مارکیټ کې د مهاجرو او د مارکیټ د امنیتي ساتونکو ترمنځ په نښته کې ونیول سول. په مسکو کې د تاجک مهاجرو کارګرو د خدماتو د ادارې یوه ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو یو 20 کلن کارګر ځوان وهلی او هغه اوس په روغتون کې بستر شوی دی. د روغتون کارکوونکو ویلي چې دا سړی نوروز کریموف نومیږي او صحي وضعیت یې نازک دی. په روسیه کې د منځنۍ اسیا او قفقاز د هیوادونو سلګونو زره کارګران ژوند کوي. او په مکسیکو کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 213 ته لوړ شوی دی. د سه شنبې په ورځ د مکسیکو پلازمېنه مکسیکو سیټي او شاوخوا سیمې شدید زلزلې چې 0.1 درجه وه ولړزولې. د زلزلې له امله ډېر خلک په مکسیکو سیټي کې تر ودانیو لاندې شول. ویل کېږي چې 2 میلیونه کسانو ته چې د زلزلې له امله د برق جریان قطع سوی او د ټلیفون مزي هم په مکسیکو سیټي کې پرې سوي دي.
له ازادي راډیو مد افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واوریدل. په نړۍ کې د سولې د ورځې په مناسبت د افغانستان د سولې عالي شورا د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د سولې شورا وایي دوی په جدي ډول د سولې لپاره کار کوي.
دیموکراتي په شکل باندې ځینې په خوا د طالبانو ډېر په لوی د څوکۍ کې کار کول. ځینې کسان په همدغه ورځو کې قندار ته راغلي دي، ځینې کسان کابل ته راغلي دي.
هند ته راتلونکې اونۍ د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس د سفر پر موضوع هم رپورټ اوري او د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د پوهنې وزارت په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې د ګډونوالو په توګه له زده کوونکو نه استفاده د اندېښنې وړ بولي. د چارو کارپوهان وایي چې دا په هیڅ صورت کې ښه کار نه دی. د سیاسي ګوندونو د خونې د مدني بنسټونو د ټولنیزو شوراګانو یو شمېر غړي د حکومت له مشرانو غواړي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي ګوندونو او ملت ته مراجعه وکړي. د نورو راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې، ایران او عراق له دې خبرداري اوري چې د عراق کورد مشرانو ته ورکړی چې په خپل سیمه کې ټول پښتانه ترسره نه کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا 2 پروګرامونه کور کلی او د ازادي راډیو او یونیسف 19 پروګرام اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا سوله د افغانستان د خلکو جدي اړتیا بولي او له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له دې پروسې سره یو ځای شي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلي چې د پنځشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې خبرې کولې وویل د افغانستان د سولې عالي شورا د لازمو امکاناتو د نه لرلو سره سره یو لړ لاسته راوړنې لري او خلک به په راتلونکي کې د مثبتو کارونو شاهدان وي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو ته باید زیاتې هڅې وشي. تفصیل نخان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې هیواد کې د جنگ د ختمولو یوازینۍ اصولي او اساسي لار عادلانه تفاهم او د دواړو لورو ملي نظریاتو ته درناوی دی. د دغه شورا رئیس محمد کریم خلیلی د پنځشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جنګه لاس واخلي او د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي.
یو ځل بیا پر دې ټینګار کوم چې سوله د افغانستان د خلکو یوه جدي اړتیا ده او موږ به د دې پروسې لپاره ښه مخکې لاړ شو. له هیڅ ملامتیا او تور څخه به ونه ډارېږو. له مخالفینو مو هیله دا ده چې راشي، له دغه پروسې سره یو ځای شي چې له یو عزتمنده تفاهم سره سوله د افغانستان خلکو ته راوړو.
د خاغلی کریمی په خبره د سولې عالی شورا د لازمو امکاناتو له نشتوالي سره سره لاسته راوړنې لري او غړي به په راتلونکي کې ثابته کړي چې د سولې د روان بهیر په پرمخ بیولو کې په څومره جدیت سره کار کوي. د سولې د عالی شورا غړي د یاد شورا په ستراتیژۍ کې د بدلونونو راوستل او له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د دوی لاسته راوړنې ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د چارو ځینې پوهانو او سیاستوالو تل د دغه شورا په کارونو انتقاد کړی او د یو کمزورې او بې اغېزه بنسټ په توګه یاده کړې ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د سولې د بهیر بریالیتوب یوازې د سولې د عالي شورا مسؤلیت نه دی، بلکې د ده په خبره باید په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه ورته لازم شرایط او زمینې برابرې شي. عبدالله عبدالله وویل تر هغې چې سولې ته سیاسي لاره ونه موندل شي رښتینې سوله نه شي ټینګېدلی.
سوله د افغانستان د خلکو یوه پاکه هیله ده او زموږ خلک به یې شهیدان وي، خو د سولې د ټینګښت لپاره یوازې د سولې عالي شورا نشي کولی چې ټول مسؤلیتونه په غاړه واخلي. تر څو چې د حل یوه سیاسي لاره ونه موندل شي جنگ به دوام وکړي. افغان دولت تل ویلي چې په دې باور نه لري چې جنگ په جنگ ختم کړي، خو که ضرورت پیښ شي د افغانستان خلک دفاع ته تیار دي.
د سولې نړیواله ورځ چې د سنبلې د میاشتې له دیرشمې او د سپتمبر له یویشتمې سره برابره ده، هر کال د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې دوهم مرستیال په دغې ناسته کې وویل افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې د جنګ په اور کې سوځي او د دولت وسلوال مخالفین باید له جګړې لاس واخلي او په هیواد کې د سولې لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د سولې علي شورا د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د پنځشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف له دوی سره د دولت له وسلوالو مخالفانو سره خبرې اترې روانې دي. له ښاغلي سلیم سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د سولې د علي شورا د لاسته راوړنو په اړه پوښتنه کړې.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې سولې شورا ته راغلی و. په همدغه یو نیم کال کې د خدای پاک په فضل سره هغه مسؤلیت چې موږ ته متوجه شو چې د حزب اسلامي د تفاهم موضوع تقریبا اووه نیم میاشت اته میاشت په هغه کې مصروف ولو. د هغه په نتیجه کې د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب په مشرۍ د هغوی سره تفاهم لاسلیک شو او حکمتیار صاحب کابل ته راغی. زما په خیر باندې دا د سولې د عالي شورا دپاره ده یو مهم وخت لاسته راوړنه ده. هغه نه علاوه موږ کې داسې منظم استراتیژي موږ نه درلودو. موږ خپل استراتیژي جوړ کړو، اصولي وظایف هم جوړ کړو. ټول شورا شورای سر په څو کمیټو باندې موږ غولي شو. هغه نه علاوه ځینې طالبانو ځینې ترۍ سره د هغوی ځینې حلقاتو سره زموږ تماسونه دي، د هغوی تګ راتګ دی. نور داسې خبرې دي.
بله سلیم صاحب، تاسو ویل د طالبانو سره د تګ راتګ او تماسونه په دې وروستیو کې دا خبرې ډېرې اورېدل کېږي. څومره هیله بخونکې دي دغه خبرې د طالبانو سره د سولې؟
یو حد پورې ډېر ښه دي، یو حد پورې ډېر ښه دي. د انفرادي په شکل باندې ځینې چې پخوا د طالبانو ډېر په لوی لوی څوکیو کې کار کول، ځینې کسان په همدغه ورځو کې قندار ته راغلي دي، ځینې کسان کابل ته راغلي دي، په خپل عادي ژوند باندې لګیا دي ژوند کوي. هغه نه علاوه نورو سره هم تماسونه دي چې امیدوار یو یو ښه نتیجې ته ورسره ورسېږي.
بله سلیم صاحب، تاسو ویل په ستراتیژۍ کې مو بدلون راوستلی. تر کومه پورې دغه ستراتیژۍ کې تاسو بدلون راوستئ؟ داسې هیلې شته چې مثلا د سولې په برخه کې به تاسو لاسته راوړنې ولرئ په راتلونکي کې؟
ستراتیژي موږ په همدغه اساس باندې جوړ کړی ده چې د افغانستان د حالاتو سره منطبق یو استراتیژي وي. مخکې ځینې مصروفیتونه شورای رسول حضرت درلودو، لکه یو کس راتلل، لس کس راتلل، یو پنځلس کس راتلل، بیا هغوی استقبال. اوس دا عادي خبرې موږ پرېښي نورو ارګانونو ته. موږ خپل استراتیژي متمرکز کړې ده د اجماع ملي په اساس باندې، یا د صلح په ارتباط باندې عوام پوهاوی ته، یا نور غټ هغه مذاکراتو ته خبرو ته چې د صلح د شورا هغه شان سره د هغه حالت سره مناسب. داسې واړه واړه کارونه چې مخکې شورا یا صلح کول یا به نتیجه لرل یا نلرل اگر طول پریخی دی انشاءالله تاسو پا دغلن و رازو که تاسو با او گوری شی ولایتون دفع که بر انشاءالله سفر نشروع شی چی کم پینزه کمیته من جور کردی هر یا کمیته بخول فعالیت شروع کی انشاءالله امیدواری چی دین روس روس زینه چې زموږ استراتیجی اوس نهایی شوه ده او اوس د وظایف هم نهایی شوه ده او یو سلسله مشکلات موږ درلودو د بودیجې د لاینه هغه مشکلات هم یو حد پورې لري شوه ده ان شاء الله دین روس عملا به ځینې کارونه شروع کړي.
بله فقط یو روسي پښتنه ښاغلی سلیم غدا چې یو خوا جنگ او بل خوا سوله آیا فکر کوئ چې دغه دواړه په امهالي ممکنه دي له وسله والو مخالفینو سره؟
ولې نه، امنیتی ارگانونه خپل دفاع کوي، دی هغوی خپل پروګرام دی، دی هغوی خپل کار دی. اما صلح چې کوم عالی شورا ده، زمونږ د صلح داعیه چې کړې ده، د صلح اواز هم پورته کړې ده او د صلح دپاره هلې ځلې کوو، کوشش کوو، تلاش کوو. انشاءالله اصلي زمونږ هدف صلح ده، دغه دفاع یا مقاومت هغه یو وسیله ده د دې لپاره چې صلح ته موږ ورسېږو. او د دفاع یا مقاومت یا جنگ هغه د امنیتي ارګانونو کار دی، د هغوی خپل کار دی چې هغوی څنګه دی.
لا وسلواله مخالفانو سره د سولې او دا چې د سولې علي شورا تر اوسه څه لاسته راوړنې لري په دې اړه مو د شورا د مرستیال ښاغلي سلیم څرګندونې واورېدې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس راتلونکې اونۍ د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ هند ته ځي. د اجرائی ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل وی عبدالله عبدالله به په دې سفر کې د هند له لومړي وزیر سره پر کتنې سربیره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي هند هیڅکله خپل اقتصادي اړیکې له سیاسي هغو نه قرباني کوي نه، نو ځکه افغانان اقتصادي ملګرتیا ته خوشبینه دي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرائی رئیس وی هند افغانستان نږدې ملګری دی او دغه هیواد ته د اجرائی رئیس د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پیاوړي کول دي. د اجرائی ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل وی ښاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ هند ته د خپل سفر پر مهال د ځینو نورو مهمو مسایلو سربیره یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي. که څه هم ښاغلی فیصل د دغو تړونونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وایي هند ته به د ښاغلی عبدالله سفر په اقتصادي برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري.
د یو لوړ پوړي دولتي اصلاحیو په مشرۍ چې په هغه کې به د سازمې باندې لسنه وزیران دي د هند هیواد ته سفر وکړي. له هند سره زموږ د سوداګریزو اړیکو پراختیا او په نورو برخو کې د هغوی سره د اړیکو ایجاد تقویت زموږ سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د خپل ځان لپاره تکلیفي موخې ترلاسه کړو او وسام لوري ته قدمونه چټکو.
هند ته د اجرائی رئیس سفر درې ورځنی دی او د هند لومړي وزیر سره د کتنې سربیره به نوموړی د افغانستان او هند په یوه ګډ سوداګریز نندارتون کې هم ګډون وکړي. د اجرائی ریاست د معلوماتو له مخې له ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې له لسو زیات وزیران هم مل وي. تر دې وړاندې ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویلي وو چې عبدالله عبدالله به هند ته د خپل سفر پر مهال له هندي سوداګرو او پانګوالو سره د سوداګرۍ د فرصتونو د برابرولو، د کرنې د ودې، د اوبو د مدیریت او د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي هند کله هم خپل اقتصادي اړیکې له سیاسي هغو نه دي قرباني کړي، نو په کار ده چې له دغه هیواد سره اړیکې لا پیاوړي شي. له ډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هند هیواد هغه اقتصادي لوبه چې د افغانستان سره راغستې ده په هغه کې سیاست نه شاملوي او موږ د سیاسي لوبو او د سیاسي ګرداب ښکار نه کیږو، بنا ان منحصر په اقتصاد باندې ده که دغه دواړو هیوادونو ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
د ښاغلي تلاش په خبره ده چې د امریکا متحده ایالاتونه هم په افغانستان کې د هند رول ته خوشبینه دي او ملاتړ کوي، نو ښایي دا مسله هم هند لا ډیر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. نوموړی وایي په افغانستان کې د هند پانګونه کولی شي د افغانستان د اقتصادي ودې سربیره د سیمې له ثبات سره هم مرسته وکړي.
آزادي رادیو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې د ګډونوالو په توګه له زده کوونکو نه استفاده د اندېښنې وړ بولي. د دې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په پوهنې وزارت کې د څوکیو سیاسي، حزبي او قومي ویش د دې لامل ګرځېدلی چې په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې له زده کوونکو ګټه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو ورځو کې د افغانستان په دوو ولایتونو کې د مظاهرو او سیاسي غونډو پر مهال له یو شمېر زده کوونکو نه د ګډون کوونکو په توګه استفاده وشوه. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي په سیاسي غونډو کې له زده کوونکو ګټه اخیستل له زده کوونکو او معارف سره ستره جفا او خیانت ده. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر د حکم لمخې هیڅ چارواکي حق نه لري چې په سیاسي یو ګوندي غونډو کې له زده کوونکو نه د ګډونوالو په توګه استفاده وکړي. د دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پوهنې وزارت کې د څوکیو د سیاسي یو ګوندي ویش لمخې داسې کسان په دوندو ګمارل شوي چې د یادو غونډو پر مهال زده کوونکي هم له ځانه سره یو ځای کوي.
په معرف کې هم ځینو کسانو ته پرته له دې چې د هغوی استعداد، کارکردګي، وطن ته د هغوی صداقت، مینه او رښتینولي په پام کې ونیول سي، متاسفانه په یو نه یو ډول سره د معرف تشکیل ته ننوتلي دي چې موږ خپله د معرف په وزارت کې د معرف یو مامور په توګه په دې اړه شدیدن اندېښمن یو.
ښاغلی حقمل له ټولو مسؤولو چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د ښوونځي او زده کوونکو سیاسي استفاده ونه کړي. وروسته له هغې چې د 1416 لمریز کال د عقرب په 15 نېټه په شمالي ولایت بغلان کې د قند د فابریکې د پرانستې پر مهال چې د ولسي جرګې وکیلان هم ورغلي وو، په یوه چاودنه کې چې لامل یې لسګونه زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته، افغان حکومت په رسمي غونډو کې د زده کوونکو په ګډون بندیز ولګاوه. حکومت اعلان وکړ چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي، خو لا هم په یو شمېر ولایتونو کې دغه چاره روانه ده. ولیدل کېږي چې ځینې سیاسي او ګوندي غونډو او مظاهرو کې له زده کوونکو استفاده کېږي. څو ورځې مخکې په مزار شریف کې د شهید ونې د نمانځلو په غونډه کې زیات شمېر زده کوونکي په غونډه کې د ګډون په هدف له ښوونځیو راوستل شوي وو. دغه شان په هرات ولایت کې هم په یو مظاهره کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي لیدل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د یادو ولایتونو د پوهنې له مسؤلینو سره به د حکومت چلند څه وي. ښاغلی حقمل وایي د سی بي آر پروسې پازموینه کې د یادو دواړو ولایتونو د معرف رئیسان ناکام شوي او پر ځای به ډیر ژر نوي کسان ورمعرفي شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او د چارو شونونکي صدیق پتمن وایي په سیاسي غونډو کې له زده کوونکو استفاده کول له زده کوونکو او معرف سره ستره جفا ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې لا کار کوي ماتریټ دولتي او شخصي وي د شاګردانو وخت ضایع کیږي. شاګردان د دې لپاره دي چې په صنف کې کینی درس ووایي او هر څوک چې شاګرد د صنف نه په هره پلمه وباسي
خغلی پتمن وایي حکومت باید په سیاسي غونډو او ناسو کې له زده کوونکو څخه د استفادې مخه ونیسي او که خپله حکومتي چارواکي بیا په داسې مسایلو کې ښکیل وي دا به د معرف اعتبار ته زیان ورسوي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وبو باندې بس لسی
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د سیاسي ګوندونو د خونې د مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو یو شمېر غړي د حکومت له مشرانو غواړي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي ګوندونو او ملت ته مراجعه وکړي. د افغانستان د سولې د حزب رئیس شاه محمد پوپل د پنځشنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو د خونې له لورې په جوړ شوې ناسته کې ویل چې لا هم په اوسني نظام کې ځینې ستونزې شته. جمهوري ریاست وایي د ملي یووالي حکومت ټولو سیاسي ګوندونو خلکو ته ونډه ورکړل شوې او په مهمو پریکړو کې تل له دوی سره سلا مشوره کیږي. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
د سیاسي ګوندونو د خونې د مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو یو شمیر غړي وایي په اوسنی نظام کې موجوده ځانغوښتنو افغانستان منځوي کړی. د افغانستان د سولې د حزب رئیس او د سیاسي ګوندونو د خونې غړي شاه محمود پوپل د پنځمې په ورځ د ویناسې پر مهال د حکومت د مشرانو له ځانغوښتنو د انتقاد تر څنګ وویل چې د مسلې په تیر کې ښه نتیجه نه لرله او ان له کبله نظامونه هم ړنګ شوي دي.
زما هیله له ولسمشر او رئیس اجرایانه دا ده چې ولس ته دې مراجعه وکړي، سیاسي اعضاب ته دې مراجعه وکړي. که چیرې دا کار ونه کړي لکه مخکې چې دا بعضې نظامونه شکست وخوړ، دوی به هم په داسې یو مشکل سره مواجه کېږي چې نن افغانستان ورځ په ورځ انزوا ته ځي. وجه همدغه دی چې خودخواهي په نظام کې هم موجوده ده، باید یې توجه وکړي.
ښاغلی پوپل په نظام کې د سیاسي ګوندونو د ونډې د غوښتنې ترڅنګ وویل چې دا مسله د وضعیت له ښه کېدو سره هم مرسته کولی شي. د سیاسي ګوندونو د خونې مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو لخوا یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د افغانستان د ټولو قومونو پر یووالي ټینګار شوی. د سیاسي ګوندونو له لوري په حکومت په داسې حال کې انتقادونه کېږي چې له دې وړاندې هم یو شمېر مدني بنسټونو د حکومت له مشرانو غوښتي چې د امنیتي او سیاسي وضعیت د ښهوالي په هدف له بیلابیلو بنسټونو او خلکو سره سلام مشورې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت تل په سیاسي تصمیمونو کې د خلکو او د سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیولي او درناوی ورته لري. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
احزاب مطرحی که در افغانستان فعالیت دارن، اینا خودشان در حکومت و در
دیوی په افغانستان که مطرح گوندونه در حکومت په دریگون و قواهو که فعال حضور لری. دغه شخصیتونه در سیاسی گوندونو غړي دي، په حکومت اولوی و پریکړو کې ونډه لري. هغه گوندونو چې له حکومت څخه د باندې فعالیت کوي په ټولو ملي او نړیوالو مسایلو کې ورسره سلام مشورې کوي. ښاغلی مرتضوی له سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو غواړي کچیرې د هیواد د وضعیت د ښه والي لپاره اغېزمنه طرحه او نظر لري د استفادې په هدف دې له حکومت سره شریکې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه، ایران او عراق خبرداری ورکړ چې که د عراق کرد مشران د خپلواکۍ په اړه ټاکل شوې ټول پوښتنه ترسره کړي، دوی به په مخالفت کې اقدامات وکړي. کرد مشران غواړي چې د سپتمبر په 15 نیټه د عراق په نیمه خپلواکه کردي سیمه او شاوخوا سیمو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړي. په دې اړه جزئیات له اجمل ان څخه اورو.
که کردی مشران د خپلواکۍ په اړه د ټول پوښتنې پلان عملي کړي، ترکیه، ایران او عراق کې پر ضد د اقداماتو خبرداری ورکړي، خو دا اقدامات یې مشخص کړي نه دي. د دې درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې ټول پوښتنې چې نتایج الزامي بڼه نه لري مخکې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې ترڅنګ په نیویارک کې غونډه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو، د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له غونډې وروسته په یوه شریکه اعلامیه کې د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا ساتلو ته د خپلو هیوادونو پر تعهد ټینګار کړی او د دې هیواد په نیمه خپلواکه کرد میشتې سیمه کې د دې ټول پوښتنې خلاف څرګند مخالفت په ډاګه کړی. کردي مشران غواړي د سپتمبر په 15 نیټه د عراق په نیمه خپلواکه کردي سیمه او ګاونډیو سیمو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه ترسره کړي. عراق او ترکیه چې کردي اقلیتونه لري، د دې لپاره هم د دې ټول پوښتنې مخالف دي چې ویره لري دا کار به په دې هیوادونو کې میشت کرد اقلیتونه د بیلتون غوښتنې لپاره وهڅوي. د عراق، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران په شریکه اعلامیه کې دا ټول پوښتنه د عراق د اساسي قانون خلاف بولي او زیاته کړې ده چې دوی ژمن دي چې په خپلو کې به یې په همغږۍ په وړاندې اقدامات کوي. په شریکه اعلامیه کې د دې اقداماتو په اړه چې څه ډول اقدامات به وي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی و چې د عراق په شمال کې د کردستان په نیمه خپلواکه سیمه به بندیزونه ولګوي. د بلې خوا ترکي ځواکونو د عراق کردي سیمې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د عراق، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دا ټول پوښتنه د عراق د کردانو په ګټه نه ده او خبرداری ورکړی چې دا کار به د افراطیت په وړاندې د عراق بریاوې له خطر سره مخ کړي. په بغداد کې د عراق مرکزي حکومت، ګاونډي هیوادونه او لویدیځ هیوادونه ویره لري چې د عراق په کرد میشتو سیمو کې به دا ټول پوښتنه عراق نور هم وویشي او په سیمه کې به یو سیمه ییز کړکېچ ته لاره هواره کړي. خو کردانو ویلي د خپلواکۍ په اړه به دا ټول پوښتنه له پلان سره سمه ترسره کړي. دا دې ټول پوښتنې نتایج الزامي نه ګڼل کیږي.
زمانم لال محمد کهر افغان خپل ځان او پیژنې دی وطن کې سولر راته شي د لپاره په کار دی چې یو بل تلاش ورکو پوه شو په یو اتحاد باندې شو د وسلواله زخه خدا غواړو چې پوه شي را دي شي خپل وطن دوند سره یو موټی دي شي پوه شو سولر دی وکړه د خپل افغان ملت سره
ریز بچا سولہ کو پکار دے ٹول افغانستان تھا سولہ خش ہے امنیت تا پکی سکون دا سل روپئے بد سر نہیں کو چی سولہ ضرب خوشحالی اور چلکن سر خڑپ خڑپی نے سب ہے آخو پاتی دی دس تو کور نہ راہو جی مزدورے پاس بیگا تری پتہ نہیں لگی چو بار سے کنا دا یو ویرا دا دا بربادی دا دے مل سولہ غواڑو امنیت غواڑو قراری غواڑو
مانو زول بخار دے کاپیسا ولایت نا نند سور دے پبارہ کے زدا وے مثلا امنیت خوشحالی خلق و تخجوان دغه مهمه ده دغه جنگ جګړه نه چنه جوړیږي زدا خلق خوشاله ژوند کی یاد ده ایران تلاړه پلان ده تلاړه ال تمالا چې انسانانو پتو ګورتی څوک نه ګوري څوک موتا چو څوک بل شي څوک بل شي دی نه پیدا نه خپل وطن کې ریش خواري او کی علاقه او کی خپل کور ته شپای ورځی نه پکاله لای سي پر ده کی شور بسوک
تاسې زمون غغله ازادي رادیو او رې څلور نیمه بجې شوې دي له فرشته جلال سید خبر د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي سوورو
نن د افغانستان او امریکا ولسمشران سره ګوري سپینې ماڼۍ ویلي دواړه به د کابل په وخت په 5:45 دقیقو خبرې وکړي د جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي د افغانستان د سولی عالی شورا د عالی شورا مشر وایي د افغانستان د جګړې دواړه خواوې باید له عزت سره سولی او تفاهم ته تیار سي خلیلی وویل چې د جګړه د لانجې حل نسی موندلای او د حکومت مخالف ډلې هم باید په دې پوسی چې په جګړه کې برای نشي ګټلای د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند بهرونی چارو وزیر سوشما سوراج پرون په نیویارک کې سره کتلی دي د خبر پاڼه وایي دواړه خواوې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د حکومت پر نوې ستراتیژي خبرې کړې دي د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزئی پر ټویټر پر خپل رسمي پاڼه باندې لیکلي چې پرون یې د امریکا په متحدو ایالاتو کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دي ملالی یوسفزئی لیکلي چې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې له هغه څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته پام وکړي ترکیه، ایران او عراق د عراقي کوردانو مشرانو ته خبرداري ورکړی چې له عراق د کوردستان د جلا کېدو پر ټول پښتني ته ځواب ورکړي خو د متقابل اقدام جزئیات نه دی ورکړي د دې هیوادونو د بهرونی چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې یو غونډه وکړه او د عراق کوردستان کې د رواني ټول پښتني په اړه خپل مخالفت څرګند کړ په اوکرين کې چارواکو ویلي چې د يهودانو د نوي کال په مراسمو کې په 14 کې دوه تنه زخمیان شوي دي د نړۍ د 14 هیوادونو لشتلوژه 10,000 حسیدي يهودان او د اوکرين په مرکزی شهر عمان کې راغون شوي او د نوي کال روش هشانه مراسم ترسره کوي او رپورټونه وایي چې د مسکو پولیسو زیات شمیر تاجک کارګران چې اعتراض یې کړی و نیولې دي د کارګرانو یو وکیل ویلي چې هغوی د روسیې د امنیتي ځواکونو له لورې د یو تاجک کارګر د وهل ټکول کېدو پر ضد اعتراض کړی و خو پولیسو ونیول
لاسباون کاکر څخه سپورتي خبرونه ورو
د سپورت ورځنۍ هنداره
د شپږیزي غوړ د سیالي ورستي پړاو ته د لرمندني په هدف د بنديامي شمارانو کابل بازان ته د دریو لوبغاړو په سوځیدو سره یو سلو درو اتیا منډي هدف ورکړ په دوهمه کوالیفای دغه لوبه کې د بنديامي شمارانو له لوري حضرت الله زازي یو 50 خو شهید الله او نجیب الله زدران 23 او 9 ناس سوځیدلي منډي وکړې د بنديامي او کابل بازان ترمنځ دغه سیالي ګټونکو لوبه سبا د مساینک لوبړل سره په پایلو کې د اتلوري لپاره مخامخ کیږي د فوټبال غوړ لیگ سیالی په درېمونی کې اوس مهال د طوفان هررود او سیمرغ البرز ترمنځ لوبه روانه ده د کابل د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالی به نن د ورځې تر ناوخته دوام وکړي دغه سیالی په لړ کې تیر ورځ د موج های امور او سپینغار بازان ترمنځ سیالي ترسره شوه چې یو د 0 په وړاندې د سپینغار بازان په ګټه پایته ورسیده او رسته خبر هم د پکتیا ولایت څخه لرو. د پکتیا ولایت د ورزش امیرت مسؤلین وای په یاد ولایت کې د پانکریشن سړی تر سره شوې. د یاد ولایت د ورزش امیر ګل کریم سهار نن ازادي راډیو ته ویل په دغه سیالیو کې د مرکز او رسوالۍ شپږ ټیمونو ګډون کړی و چې لاس غوړ لوبغاړي ونه مرکزی ټیم ته انتخاب شوه. پانکریشن یو یوناني لوبه ده چې 15 کاله مخکې افغانستان ته راغله او اوس مهال دغه لوبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې فدراسیون لري او مینوال یې هم ډېر پیدا کړي دي.
وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او پسې کور کلی خبريږي. خو تر هغې مخکې د افغانستان د برېښنا شرکت یو رپورټ راخلو. برېښنا شرکت غواړي د هرات ښار او د دې ولایت ځینو ولسوالیو ته نوره برېښنا هم رسوي. د دې پروژې تړون د چهارشنبې پر ورځ د افغانستان برېښنا شرکت او یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. نور جزئیات د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان برېښنا شرکت وای د هرات خاري ناحیو او زینو ولسوالیو ته د 50 میگاواټو برېښنا د رسولو سب سټېشنونه نصب کړي. د دغه شرکت رئیس امان الله غالب د چهارشنبې په ورځ د برېښنا رسولو د دغه پروژې تړون د یوې چینایي دولتي کمپنۍ له مسؤلینو سره لاسلیک کړ. خاغلی غالب وویل د یادې پروژې له پلي کېدو سره به د برېښنا له پلوه د هرات د ښار او ولسوالیو د اوسېدونکو صنعتکارانو او تولیدي فابریکو ستونزې کمې شي.
پروژې امروزی د ترانسفارمر ظرفیت 50 میگاوات امپیر نصب میشه.
د نوې پروژې په اساس د 50 میگاوات په ظرفیت دوه ترانسفورمر نصبېږي چې وارداتي برېښنا پیاوړی کوي. د دغې پروژې لګښت 8.5 میلیون ډالر دی چې د برېښنا شرکت له بودیجې څخه ورکول کیږي. د یادې پروژې له پلي کېدو سره به 40,000 کورنۍ هم له برېښنا برخمنې شي.
د برېښنا شرکت رئیس وویل دغه پروژه به په 15 میاشتو کې بشپړ شي. د چینایي د جینجینګ کمپنۍ استازی ژو ژوهن ژمنه وکړه چې دغه پروژه به په ښه کیفیت په ټاکلې موده کې بشپړ کړي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د هرات څوارلسګونې ناحیې او ولسوالۍ په مجموع کې څه باندې 300 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري او له دې پروژې سره به 115 میگاواټه برېښنا ورورسیږي. په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازی نثار احمد فیضی غوریانی د برېښنا شرکت دغه اقدام وستایو، خو د هرات د ښار او ولسوالۍ اوسېدونکو صنعتکارانو او تولیدي فابریکو ته کافي ونه ګاڼه. د برېښنا له شرکته هیله وکړه چې د هرات د برېښنا پاتې اړتیاوې هم پوره کړي.
چون هرات یک شهر 3 میلیون نفری است و شهرک صنعت.
هرات د 3 میلیون اوسېدونکو ښار دی او د دې ترڅنګ صنعتي ښارګوټي مهم د پراختیا په حال کې دي. موږ ډېرې برېښنا ته ضرورت لرو. ښه به دا وي که دا سب سټېشن له دې هم پیاوړی وای، خو بیا هم ښه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په خپلو ویناګانو کې د تیرو کلونو د نیمګړو پروژو او په تیره د برېښنا رسولو د پروژو په بشپړولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي په ټول هیواد کې د برېښنا رسولو شاوخوا 300 پروژې پلان کړي. بودیجه هم ورته موجوده ده، خو که ناامني خنډ نشي ټولې به بشپړې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، زده کړه چې په هر ډول حالت کې وي پر مخ بیولې ضروري کار دی. په افغانستان کې ډیری کورنۍ د بیلابیلو عواملو له وجې بې ځای شوې دي، نو ځکه یې د بچیو د زده کړې بهیر هم له ستونزو سره مخ شوی دی. نن په استراري حالت کې د زده کړو په وضعیت خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ماشومانو د وجې صندوق مشر احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی.
ډیر مننه کور ودان.
که تاسو په خپل په استراري حالت کې د زده کړې په اړه معلومات راکړئ.
زده کړه خو ډیره حیاتي ده، ډیره مهمه ده. یعنی په هیڅ ډول باندې زده کړه باید د سړي د لاسه ورنکې، چانس باید د لاسه ورنکې. یو تعلیمي غړي یا ګنټه یا ساعت هیڅ کله نه جبرانېږي. نو په همدې خاطر باندې کله چې موږ استراري حالت وایو، متاسفانه بدبختانه په افغانستان کې خو د لسیزې وسوې جګړه روانه ده. افغانان مهاجرې لدی خو نه ځي نورو مملکتونو ته، په خاص ډول باندې مثلا د نیشل کاله مخکې ډیر مثلا پاکستان او ایران ته مهاجر شوي، او یا مثلا کله چې حالات بیا تغیر کړی بیا بیرته راځي خپل وطن ته، نو په دغسې حالاتو کې دغه د زده کړې بهیر متاثره کیږي. په دغه تیرو کلونو کې چې ډیر مهاجرین بیرته د پاکستان او د ایران څخه افغانستان ته راځي، په ټولو مکتبونو کې زده کړه به یا پښتو ژبه ده یا په دري ژبه ده. دوی کله چې افغانستان ته راستنیږي نو دوی دا پتن په مکتب کې جذبېږي، یعنی بېله هیڅ پوښتنې ده فقط هغه نږدې مکتب ته دوی مراجعه وکړي، ورته وایي چې مثلا زه پاکستان کې یا ایران کې پلاني سنف کې زده کړه کول، هغوی یې په هماغه سنف کې کښېني. دا ناسته فقط موقتي ده. دوی باید په دې باندې وتوانېږي چې خپل رسمي اسناد یا کاغذونه باید د درو میاشتو په جریان کې باید پروسس کړي، تکمیل یې کړي او هغه ادارې د مکتب ته یې ور تسلیم کړي تر څو دوی رسمي شامل شي او نوم یې په حاضري کې ولیکل شي. تر هغه زمانې پورې دوی سنف کې دي خو په حاضري کې رانه دي شي.
موقت توګه، یعنی تاسو چې د زده کړو په اړه خبرې کوئ، ام دوی ته استراري زده کړې ویلی شو؟
د استرار په حالت کې زده کړې،
بله،
یعنی وضعیت د بوران په حالت کې زده کړې. ګشیر به دوی ونت ونې چې د درو میاشتو په جریان کې خپل کاغذونه نهایی کې، بیا نو دوی وزارت معرف ته مراجعه کوي. وزارت معرف بیا داسې کوي چې هغوی په ټولو هیوادونو کې یا په دغه دوو هیوادونو کې چې مورته نږدې دي او موږ دلته ډېر مهاجرین لرو او هغوی افغانستان ته راځي، دوی هلته تعلیمي اتشې لري. د تعلیمي اتشې د لارې بیا هغوی همغه د مکتبونو ادارو ته چې دوی دعوه کړې چې موږ زه پلاني مکتب کوم، هغو ته مراجعه کوي، د دوی کاغذونه پروسس کوي او دا راوړي تر پروسې وروسته مکتب ادارې سپاري. نو که چیرې بیا دوی ونه توانېږي چې دغه د وزارت معرف د لارې هم دا پروسه تکمیل کړي، بیا نو درېیمه لاره دا ده چې په داخل د مکتبونو کې د وزارت معرف تر مدیریت لاندې هلته د امتحان کمیټې موجودې دي. هغه د امتحان کمیټه نو بیا د سویې د تثبیت امتحان دی. هغه د سویې تثبیت ازموینه بیا د څوک چې مراجعه کړی در مهاجرت نه راغلی کمیټه ته نه ازموینه اخی او د ده د لیاقت سره سم د پیوسن کښنې کدا چې د سړی تاوان وکړي کدا چې ګټه وکړي.
اکثره کسان چې له ګاونډیو هېوادو څخه راځي واقعا هم دوی داسې دلته په مکتبو کې نه نیسي، ډېر زیات له ستونزو سره مخ دي. د یونیسف ونډه د دغو ستونزو په حل کې څه کېدلی شي؟
حکومتي پروسه خو په دغه شکل باندې ده، او په همدغه شکل باندې حکومت متعلمین یا هغه چې هغوی د ګاونډیو هېوادونه مهاجر وو او بیرته راځي خپل هېواد ته راستنېږي، همدغه پروسه باید چې مخکې تشریح کړم دغه پروسه باید تکمیله کړي. خو د دې په خوا کې کوم څه چې مثلا یونیسف کړي دي، یوازې مثلا د تیر کال په جریان کې 6500 پاکستان ته راګرځېدلي مهاجرین د دوی لپاره خاص سنفونه تشکیل شوي چې موږ ورته دغه وایي جهاتي ښوونځی وایي. جهاتي ښوونځی جوړ شوي تر څو پرش دوی هلته پکې زده کړي وکړي، یعنې د هغه ځایونو چې هلته مکتب وجود نه لري. او په همدغه ډول باندې هغه شاګردان چې مثلا په همدغه مکتبونو کې زده کړه کوي په مجموعي ډول باندې د هغو شمېره تقریبا 140,000 نه پورته رسیږي، چې د دې څخه تقریبا 40% انجونې دي. په مجموع کې یونیسف په ټول افغانستان کې 1000 جهاتي مکتبونه لري، یا د کمیونټي بیس ایجوکیشن چې ورته وایي. په همدغه مکتبونو کې کوم ځای چې مثلا دولتي مکتب نه وي، بیا د مهاجرین په همدغه مکتبو کې جذبېدلی شي.
دغه د درس طریقې هم فرق کوي نظر نور هیوادونو ته بیا افغانستان ته. دوی هلته په یو بڼه باندې درس ویلي کله چې افغانستان ته راځي دغه د درس بڼه تغییر کوي. څنګه به په دې وتوانیږو چې حداقل په شاګرد باندې زیات فشار رانشي؟ سیاسته ویلی ا دې خپل ټول غسنې لیکو غته ورته په دې برخه کې منصف کوم څلري
دا ډیره حیاتی پښتنه. یو دا شی مثلا د نور هیوادونو هغه کری کولم چې دی هغه د افغانستان سره
شاید ډیر توپیر لري،
شاید ډیر تفاوت ولري. په خاص ډول باندې ایران د بیلګې په ډول باندې کړ چې یو څوک د پاکستان سره ځینو هغه ته زده کړو په پارسی باندې به کنهسته، البته یا زده کړې پښتو باندې یا په اردو باندې. نو کله چې دغه زده کوونکي راځي دوی اتمان د ستونزو سره چالش سره مخامخ دي، یا مثلا کله چې مثلا د ایران څخه راځي په ایران کې مثلا زده کړې اواز په دغه دی واجب پدری باندې دي. نو هغه څوک چې مثلا د دوی مورنۍ ژبه پښتو ده او دلته راځي مثلا خپل کلو ته برتځي او په کلی کې اواز پښتو ژبه ده، په مکتب کې اواز پښتو ژبه ده، د دوی لپاره مثلا دا ډیر چالش تر څو پر دوی بیا په خپل مورنۍ ژبه باندې مثلا درس شروع کړي او بیا ځان و همغه لیول ته ورسي، یان تر وخت پر ستوند زده دي. خو ژوند د ستونزو څخه ډک دی، بنان د خپل د ځوانانو یا هغه څوک چې مثلا زده کوونکي دا غوي مسولیت دي چې مثلا دوی بیا ضرونه د سیستم سره باید عیار کړي.
دغه مسولیت خو بالکل چې دا یونیسف څه کړی په دې برخه کې؟
په همدغه راسته کې زه ډیر معلومات نه درم، خو تر کومه دغه پر چې زه فکر کوم یونیسف د وزارت معرب سره پر یو خاص ستراتیژیک شډی دی لپاره جوړ کړی، په ماکه ور سره مرسته کړی ده تر څو پر وزارت وتونی دی سره دی لپاره هم هنګي.
هغه مرسته بیا څومره ګټه وروه؟
دا ډیره مثلا ډیره مشکله ده، ځکه چې هر نظام هر مملکت ځانته یو تعلیمي نظام لري، او هر تعلیمي نظام مثلا کله چې ماشوم یا یو زکون کوي د یو تعلیمي نظام څخه بل تعلیمي نظام ته را بدلیږي، نو هغه خامخره چالشونو سره مخامخ. زه ډیر لاند مثال درته وایم. که موږ مثلا خپل ماشوم په کابل کې د یو مکتب څخه سپارښت کوو بل مکتب ته، سره جدا دواړه مثلا په یو ولایت کې په یو شهر کې، ولی بیا هم د چالشونو سره مخامخ دي. ځکه مثلا د هم سنفیانو سره شناخت دا ډیره مهمه ده. په هغه محیط کې، په هغه چاپیریال کې ځان بلدول، د هغه سره مثلا چې دا غره خپلول دا وخت ضرورت لري. مثلا د استادانو سره ځان بلدول وخت ضرورت لري. یو ماشوم چې مثلا پاکستان کې زیږیدل وي، اول ته مثلا 15 کاله یا 16 کاله یا 20 کاله زده کړه کوي، هغه بالکل د افغاني فرهنګ سره نه بلد یو څوک. سیده چې کورنۍ به افغاني، په خپل کورنۍ کې به افغاني فرهنګ لري، خو کله چې ټولنې ته ځي د ټولنې فرهنګ مره خپلوي، نو دوی چې ردي خامخاله چالشونو سره مخامخ وي، او دغه چالشونه د وخت په تیریدو سره کېدلی شي مثلا دغه څه کېدای شي ورو ورو دوی بیرته د خپل اصلي فرهنګ را خپل کړي او هغه فرهنګونه کرا کرا ځان ته بیږي. د یونیسف سره دی چې په نورمالو حالاتو کې د افغانستان د اسلامي دولت د معارف وزارت وزده کوون سره کومک وي، مثلا د استادانو د ظرفیت په لوړولو کې کومک وي، په ځانګړي ډول باندې کومکونه یونیسف کړي، لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه، په هغه ځایو کې مثلا ښوونځي نشته، هلته موږ د هغه مهاجرینو لپاره چې هغوی بیرته راګرځېدي د غوره لپاره ښوونځي برابرو. د دې په خوا کې غواړم یو بل څه اشاره وکړم. یو خدا مهاجرین چې هغوی د بیرون څخه راځي، خو کله کله داسې هم کېږي چې مثلا په داخل کې جنګ د جګړې په سبب، یا مثلا د طوفان په سبب، یا د زلزلې په سبب، کلي دغه کېږي، کلي بې ځایه کېږي، کلیوال د یو ځای بل ځای ته ځي، په ولایتونو کې مثلا یا جګړه روانه وي، او دغه د ښوونې بهیر هلته دغه کېږي، متاثره کېږي. نو دغه بهیر بیا کله چې د دوی نصاب ته، نصاب تعلیمي ته، یا کومې ورځې چې باید هغه شاګرد بیا راځي ولري، دغه بیا تر ډیره بریده پورې په نظر کې نه نیول کېږي. یعنی یا د کال په اخر کې بیا هغه پر شاګردانو باندې تطبیقوي، یا د کال په شروع کې ورباندې تطبیقوي. یعنی هغه د شاګردانو په غیابت کې چې کله مثلا یو څوک د یو ځای کډه کوي بل ځای ته ځي، به شکره شرایط نو ماسو برته راځي، دا د شاګردانو په غیابت کې نشمارل کېږي.
ډیره زیاته مننه.
تاسو مننه کور مو ده.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ملګرو ملتونو د دفتر د ماشومانو د وجی صندوق د مسول احمد جان اوزادی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
د وې دمک مانی دی په یو څلور دیش یو څلور سلوي کښ په باندې خرچي کې دلته بازار کړه چې پیسې نه خو مخه یو ماشوم یا د وړو مور یا نور د ټول ضرورت چې پرانی شي هغه خو مخه جنجال بروزی په نشانه کې
دی. یو تن خبري مو وريدي چې ویلې د باغ د حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه دی. یو شمیر نور کسان هم ورته شکایت لري. موږ د دوی ستونزې د کرنې له وزارت سره شریکې کړې، ملتیا مو وکړې. قدر منرتونکو، خو تاسو هم دا اوریدلی وی چې وای مانی د میدان، انار د کندهار، انګور د شمالي، خربوزه د مزار او همدارنګ نور ولایت هم په خوان او کیفیت کې مشهور میوي لري. له بلې خوا د افغانستان د ډیری خلکو عاید هم له زمکو او باغونو څخه دی. د دوی په وینا په خوای کولای شوی چې حاصلات او میوي خرڅ کړي او د کورنۍ نور لګښتونه پرې برابر کړي، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې دومره پیسې نشي ورنه اخیستلی لکه پخوا به یې چې اخیستلی. په پیل کې د وردګ اوسېدونکی نعیم جان وایي چې نور خوراکي توکي قیمته شوي، خو د دوی د باغونو مڼې ورځ تر بلې ارزانه کیږي، نو ځکه نشي کوی چې د باغ د حاصلاتو په پیسو خپلې نورې اړتیاوې پوره کړي.
دوی غوښتل تقریبا 50 پی مصارف کړي، یو پاکټ مڼې یو کیلو، نو هغه 50 پی مصارف کړي، یو څلور کیلو سره 50 خرڅېږي، پنځه لس پوره سوه خبرې جوز 200 روپۍ ده، پیاز تقریبا 300 روپۍ ته ختلي دي. دا اوس چې مڼې ته حساب وکړي، هغه وړه واشه وریږي د شانه پوره کوي. چې په جوب کې پیسې وي، هغه نو ټول جنجال نه مشکل دي کور حل وي. کله چې پیسې نه وي خو مخه یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پوره نشي، هغه خو مخه جنجال بروزی په شانه کې.
د باغوانانو په څیر د میوې په مارکیټ کې دوکانداران هم خپل کار څخه خوښ نه دي. دوی وایي کوم کسان چې میوه ورنه اخلي پیسې نه ورکوي، په پوری وړي،
بیا یې قرض ډیره موده پاتې وي.
سید کمال دی وردګ په د بغداد کې مو دکان دی، مو ته خلک میوه راوړي زه ورته خرڅوم. بل دلته موږ تجاران دی، اقتصاد ضعیف دی چې مال ورکو، یو پاکستان ته وړي، یو هرات ته وړي، یو مزار ته وړي، یو میمنې ته وړي. دا خلک چې توان وکړه ته موږ ته هم پیسې نه ورکوي، موږ یې په غلاو ته نه ورکوو. نو ټول اوس په د جنجال سکه کړي. په خدای ما د زردالۍ کار وکړو، اوس دا شپېته لکه افغانۍ مونه خلکو وړي، اوس دېرش څلوېښت نه پیسې مو دکان کې ته ناستي، پیسې نشته چې شی ورکړو.
د میوو کاروباریان وایي دا چې باغداران خپل مصارف نشي پوره کوی، یو لوی علت یې په ناسم ډول د میوې انتقال دی.
نوم دی سردار محمد.
د کوم ولایت یې؟
دلته
دغه د میوې مارکیټ کې څو کاله کېږي چې کار کوي؟
دا درې کاله کېږي چې کوم. موږ خدا غواړو چې موږ ته یو کریټ جوړ شي، موږ د نصیب غم وخوري. کریټ یې نشته، خلتیا سو خلتیا نه نه پکټ دا سو.
ښه، بیا څومره میوه دې په لاره خرابې دي؟
میوه دا اوس څوارلس سوه دیارلس سوه خلتیا موږ واچوو، ودا چې ډیر خراب شي سل یو نیم سل دوه سوه خلتیا داسې خرابېږي. موږ لاړ کېږي مزده وي خرابېږي د لږ شګه پرې رس.
د ځینو لارو بندېدل او په هېواد کې د سړو خونو نشتون بیا یوه بله ستونزه ده چې د باغوانانو میوې ارزانه څه چې ورستی شي.
مامور ارغندیوال یم، یو تن دوکاندار د شهید محمد داود خان مارکیټ. د یو زره پورې مې ما خیارور مڼه اخیستې ده، شل زره، یو زره، شپاړس زره. پلان دې مارکیټ کې چې حساب کې یو سلو پنځوس یا سلو دیرش د از ښه مڼه چې ښه مڼه ده نو دوه سوه روپۍ خرڅېږي. منې څلور څلور نیم سوه خرواره مڼه مو اخیستې ده، بدون چې ما کومو ته بینې ورکړي. دوه سوه خرواره کېږي، کمه به کېږي، زیاته به هغه خدای الله پوهېږي کاري.
فکر کوي ولې دغه د میوې کسان چې دوی راوړي میوه خرڅوي دسې غټ غټو مارکیټو کې، دوی ولې په تاوان کې دي؟
دولت ته مثال هلته موږ ته برنامې جوړوي چې مثال چابهار لاره خوش شوه. موږ په دې باندې امید چې چابهار لاره خوښې ده، په هغه لاره باندې یوه لاره به وشي، موږ ته به دا میوه یا پیسې وروسته خارج ته لاړه شي. موږ ته کنه دا میوه هم باغدار ته ګټه ده، هم تجار ته ګټه ده، هم خلکو ته ګټه ده، هم ته پرس کولی همدسې د خلکو
بیا بله خیر لاره خلاصه نه وي.
خلاصه نه وي، په تاوان روان دي. تورخام کې زموږ موټر ودرېږي، په هلته هر شی زموږ خراب شي. اوس سږ کال مې دا سیزن د مثال د افغانستان شروع وګوره، لاره را باندې بند شوې تقریبا و ټیلر زما بند و ټیلر اته دېرش لکه روپۍ تاوان یې کړه. ټول مملته پریښودل، د خلکو انار پاتې شوه، مڼای پاتې شوه. د افغانستان د خلکو زراعت بیخي ختم دی. مارکیټ چا نیولی؟ مارکیټ ایران نیولی، پاکستان نیولی. اوس د اول وزارت زراعت بالکل بازار ته بزګر ته ونسم چا سره پنځه روپۍ کومه کړی ده، یو بوری سره یې ورکړی ده، نه دی کړی کنه. ما خپل په سات کې سره نښتي دي، خپل جیبونه ډکول دي، بس د ملت غم کې چا سره هیڅ چا سره نسته دی.
په ښار او بازار کې ډیری کسان هغه میوې اخلي چې له بهر هیوادونو څخه راغلي وي. جمال خان آریان لم داسې کسانو څخه دی. له هغه څخه مو پوښتلي چې دی ولې د خپل هیواد میوه نه اخلي.
علت یې همدغه ده چې د افغانستان میوې نامناسبې بسته بندي وي، منظم کریټونه ورته نه وي، منظم چالۍ ورته نه وي. اوس خارج نه چې مڼه راځي، هر یوه مڼه ځانته جالۍ کې بسته وي. موږ د افغانستان مڼه همداسې پلاستیک کې یخي، سم بازار نه لري. د بازار خلک خود دې چې کیفیت ته نه ګوري، هغه شکل ته ګوري.
ته خپله چې کله بازار ته ځي
ظاهری بڼه پسې ګرځو،
اما هغه خارج نه ناک چې راغلي لکه مکتاس چې په جالۍ کې دي، اما هغه اخلي.
اما اخلو بالکل.
بیا مزه څنګه دا ښه مزه کوي که وطني؟
دا خو د آب هوا پورې هېڅ. د افغانستان داسې میوه ده چې په هېڅ جهان کې نشته. میوه په لمر باندې پخي، لمر چې ولري ښه خوږوالی کوي. افغانستان پوره لمر لري، ښه آب هوا یې ده، خاوره یې ښه ده، نو میوه یې خوږه وي. د دې خاطر خو خلک د بازار خلک همداسې دي چې شکل ته ګوري.
سره لیست په دې خبر پوهېږي چې د خپل وطن میوه ښه مزه لري، د کیفیت له نگاه هم ښه ده، خو بیا هم خارجي اخلي؟
بالکل. ما ته کور والا دغسې وایي چې ته ما ته سم شی راوړه،
اما خارجي راوړه.
خارجي راوړه
چې قواره یې ښایي.
سمر یو
هغه کسان چې میوه په مناسب ډول له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي وایي چې که د میوې په لیږدولو کې زحمت وباسي، بیا یې ګټه هم یو څه ښه وي. له قاري محمد رفیع سره مو په دې اکله مرکه کړې، دا اورېدلو بلنه درکو.
معلومات هم کړی چې کوم بازار ښه ده هغې ته مال لیږلی ګټه یې کړې، چې کوم بازار ضعیف ده هغې ته مال لیږلی تاوان یې کړی.
کوشش کوو معلومه یې همدا چې کوم بازار ښه ده.
ټلیفون د لارې معلومېږي، نو په بله طریقه خو نه معلومېږي. ټلیفون کوي
هغه کسان چې زنګ وهي چې دلته مڼه ښه ده، در ویلېږم که زردالو همداسې.
هو همداسې ټلیفون ورته کوي چې مڼه په څو خرڅېږي، څه رقم مڼه خرڅېږي، کمه ښه خرڅېږي، کمه خرابه خرڅېږي، متوسطه مڼه در ولېږو که قوي در ولېږو که ضعیفه در ولېږو. نو بیا هماغه شی ورته لیږو، هغه مزدوري کوي، غریبي کوي، او کوم شی چې موږ معلومات ونه لرو ور ویلېږو هغه تاوان کوي.
دغه د لیږلو په طریقه لکه خبرې وکړه، ته خپله میوه له یو ځای بل ځای ته څه رقم لیږي چې په لاره کې خرابه نه شي؟
دلته خو اوس فعلا ټوله مڼه په پاکټ کې راځي، په کاټن کې ډېره نه راځي، ځکه په افغانستان کې کاټن والا مڼه نه خرڅېږي. څوک یې نه خوښوي، ارزانه شی خلک خوښوي. دلته په باغ کې په پاکټ کې جوړېږي، راځي مارکیټ ته. په مارکیټ کې دلته بیا موږ خرید کوو، بیا یې موږ په همدغه پاکټ کې په همدې پلاستیک کې بیا لیږو ولایتو ته، لکه قندار ته، هلمند ته، او هرات ته. دغسې ننګرهار
کندهار ته مزار شریف ته هر ولایت په همدې پاکټ کې لګو په دغه ټو موټرانو کې دا اینو موټرو کې
تخپل لغه وخت چې میوي کاروبار کې فائدې ډېر کړي دا کتاون
کوي فائدې اتمن کوي خو مقصد توان سره تړلې ده
کومې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي کړې لاندې لاندې راتوي چې په میوي کاروبار کې څوک توانونه کې
یاره میوي په کاروبار کې فقط چې سړی کوشش وکړي کوشش وکړي ډېر په حوصله او په اخلاص باندې کار وکړي
او صداقت څومره مهمه ده چې هغه دونه څه وګټي چې هغه څوک چې هغه تم توان ونه رسیږي
په مارکیټ کې صداقت نشته کوم
یعنی که صداقت یې ګټه نه کیږي
صداقت یې ګټه کیږي خلک دې نه ورته پریږدي صداقت ته که صداقت وکړي بیا څوک هغه سینه مني
تاسو خو قاری صاحب میکنه
بالکل
بیا تاسو په خپل کار کې صادق نه یې
صادق یو خو خلک یې نه مني خلک د صداقت نه مني
باغداری له ډیر پخاسخه د خلکو د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو وسیله ده. دا چې مخکې باغوانانو خپل حاصلات په ډول ټولول او بیا یې خرڅول لاجی اکرام نه مپختلې دي. نوموړی له 2 کلونو را په دې خوا باغ لري.
افغانستان کې یو ډاکټر وکیل په نامه باندې یو کس و که تاسو به نوم اورېدلی چې اولترین د زراعت هغه نه هغه کس و چې هغه ټول افغانستان خدمت وکړو په هغه وخت کې مونږ ته چې مڼې راوړې او مونږ به هلته کېښودله بیا به د دغې خارج نه موټر راغوښتله همالته به مونږ به راوړله او سور څوک به مونږ ته کېښودله او ده به لېږل په خپله طریقه به یې خرڅول پیسې به یې په پاکټ کې راوړلې کور ته مونږ ته به راکولې
تاسو د ډاکټر صاحب وکیل خبره وکړه
بلې
په هغه وختو کې تاسو راځي وایي د منلو تجارت که نه لږ دغه طریقه باندې خبرې وکړه نور کوم کارونه کول
هغه وخت کې د ما داسې یادېږي چې اول باغونه د ډاکټر وکیل ورسېدله د خلکو به چې باغونه رش کول د مڼې به لونه رش کول دا نوکان به ورباندې کتل چې دا نوک ډېر تیر نه وي او مڼه زخمي نه شي چې بیا دا په کارتن کې کېښودل چې دا مڼه که زخمي نه شي نو هغه په هېڅ وخت کې نه خرابېږي دومره اندازې پورې کوشش کوه بیا به هماغه رقم کارتن یا په هغه وخت کې دا د لرګي صندوقان جوړېدل په دې کې به په طریقه کېښودلې خارج ته به لېږولې یوه لونه په لاس رش کوله په صحیح طریقه باندې به یې کېښودله نو اوس دا ټول خلک صحیح طریقه دغه وه چې مڼه زخمي نه شي او دا نوک د سړي هغه نه یا زخمي نه شي یا په ځمکه ونه لوېږي
موږ د باغدارانو ستونزې د کرنې وزارت له ویاند لطفالله راشد سره شریکې کړې نوموړي ویل چې د میوې لپاره بازار پیدا کول زموږ مسؤلیت نه دی او د سړو خونو د جوړولو پاکلی هم ویل چې کافي برېښنا نه لري نورې خبرې په مرکه کې اورو
مهمترین هدف دوه شاخصونه ده چې موږ د کمی او کیفیت د لحاظه خپل هڅه کوو چې د محصولاتو او د تولیداتو سطح لوړه کړو مهمترین ستونزه په دې برخه کې د برېښنا نشتوالی دی تقریبا 3 سړې خونې په لغمان کې لرو چې فعال نه دي برېښنا پکې جریان نه لري او ستونزې موږ ترې نه ګټنه شخص لري په قندهار کې هم د سی په میدان وردګ کې هم داسې سړی خونې دي چې د برېښنا د نشتوالي له امله فعالیت نه کوي موږ په 13 کلونو کې نږدې 2700 سړی خونې درې ولایتونو کې د پروان بامیان او کابل کې جوړ کړی او سکل پروګرام لري چې دغه پروژه په نورو شپږ ولایتونو کې هم وغځول شي
تاسو له خپلو کارونو نه یادونه وکړه چې په دغو کلونو کې سوي دي مګر اکثره کسان چې دوی باغ لري د دوی ګیله دا وایي چې د دومره کلونو له کرنې وزارت سره له بلې هوادونو مرسته وکړي مګر لکه څنګه چې ضرور ده او لکه څنګه چې په کار ده اوس دوی موږ ته کار نه ده کړی
زه دوه خبره کول غواړم یو دا چې د تیر کلونو مسؤلیت موږ نه غواړو چې د هغې د ادرس نه تاسو سره خبرې وکړو غیر رسمي ارقام دي چې خلک داسې فکر کوي چې هر څه چې افغانستان دپاره کومک شوي ټول د کرنې په برخه دي څه چې کومک شوي هغه په تیرو درېو کلونو کې څه چې کومک شوي هغه مصرف شوي او د مصرف په حال کې دي موږ د خپلې پروژې په شفاف ډول کولی شو چې حساب ورکړو
یعنی دا خبر خو تاسو معنی اوس دا چې سړی خونی نه لرو د موږ تاسو د باغ لرونکو ډېرې زیاتې میوې ضایع کیږي
دا خو واضح خبره ده د انکار نشو کولی دا کار د سړی خونی جوړول او د دغه پروسې تطبیقول باید حداقل د 10 کال یا 12 کال مخکې شروع شوی چې متاسفانه شروع شوی نه دی په دې 13 کلونو کې موږ هغه مره فرصت او دومره امکانات چې موږ درلود هغه په مصرف کې خبر کړو دا لاسترونه نه لرو
قدرمن دوستانو په خبرونه کې مو اوریدل چې باغداران د خپل حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه وو د کرنې وزارت هم قانې کوونکې ځواب نه درلود خو کسانو چې خپل ډېرې هلې ځلې کړې وې میوې په سم ډول په صندوق کې لېږدولې وې په دې توانېدلې وو چې تر یو حده خواري بې ځایه لاړ نه شي نو په کار د هغه باغوانان چې د خپلو باغونو د میوو سمه بسته بندي نشي کوی د هغو باغدارانو له تجربو استفاده وکړي چې خپلې میوې په مناسب شکل سره تر بازاره لېږدي
تولیدوي او خرڅوي. دا و نننۍ د کور کلی خبرونه. تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.